په پیښور کې د ماسپخین دو بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیوبل غړی کې زه هارون باشا سلامونه تاسو ته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې او ونیس پروګرام مشالونه دروو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وايي د روانو بارانونو له وجې تر اوسه اتیا کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. افغان چارواکي وايي د بدخشان، یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کیوبا هوانا ښار ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. د قدرتي افتونو د نظم اداره ان ډی ایم ای وای په ټول پاکستان کې د روانو بارانونو له امله تر اوسه اتیا کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل شوي دي. د یاد ادارې د یو ریپورت له مخې چې تیر شپه خپور شوی، په قبایلي سیمو کې 9، بلوچستان کې 19، کشمیر کې 12، خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان د بارانونو له وجې وژل شوي دي. راپور زیاتوي چې دغو بارانونو په ټول پاکستان کې 2,650 کورونو ته هم زیان رسولی دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر جنرال مشتاق شاه د موسم په اړه وایي،
موږ ټول صبح والی نو نور دین کې خو باران تقریبا بس دا شو چې ختم شو او دا د درې ورځې بعد څلور ورځې بعد ښه مزیدار ورځ ښوي نور به خو غریبې لګې دي. هغه والی نو هغې کې نن هم چانس شته چې لږ ځینو کې واوره او لږ ځینو کې باران هم وشي.
بلخوا ریپورټونه وایي 13 ورځ په چترال کې برفانی تودې اته کسان لاندې کړي چې تر اوسه ترې د دوو کسانو مړی موندل شوی او د نورو د راوستلو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي. چین پاکستان اقتصادي لارې په اړه د پارلماني کمیټې غونډه به نن د ګل پورس په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس ای پی پی وایي چې د غونډې مشري به د کمیټې مشر مشاهد حسین سید کوي او په غونډه کې به د ان ایچ او د نورو متعلقه څانګو چارواکي د چین پاکستان اقتصادي لارې د بیلابیلو پروژو په اړه تفصیلي بریفینګ ورکوي. خبري اجانس ته هم وایي چې کمیټې به په وړاندې غونډه کې د شوو فیصلو د عملي کولو جاج هم اخلي. د پارلمان ګډه غونډه به نن مازیګر 15 بجې په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به اووه بلونه د منظورې لپاره وړاندې کولای شي. د پاکستان سرکاري ټی وی چې په دغه بلونو کې د ګیس تغلا د مخنیوي اصولې بل، کامی ایرلاین کارپوریشن بل او د زیاتې د پیښو د مخنیوي ترمیمي بل په شمول څلور نور بلونه هم وړاندې کولای شي. د بدخشان، د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار د مشال ریډیو افغان څانګې ته وکړه او وی ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سکوت وکړي.
ان شاء الله کې ډېر چې موږ سره به څه امکانات هوایي زميني هم اصله هم کوماندو قوا دې کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سفینه له طالبانو سره دي په فراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان رسیال والی زیاته کړه چې د جمی په دوه درې میاشتو کې امنیتي ځواکونو وکولې شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو پاک کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي دورې په پیل کې سرخار هوانا ته رسیدلې دي. په کیوبا کې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو د انقلاب وروسته کیوبا سره د امریکا د خراب شوو اړیکو ښکولو بهیر ته د ودې ورکولو په مقصد په تیرو اته اتیاو کلونو کې د امریکا د ولسمشر کیوبا ته د لومړی سفر دی. هوانا ته په رسیدو سره اوباما په خپل ټویټر پاڼه پیغام خپور کړ چې کیوبا سهال دی. د ښاغلي اوباما دا سفر 15 میاشتې پس له هغې ترسره کیږي چې د کیوبا په اړه د امریکا 50 کلنه تګلاره کې بدلون راغی او د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کېدل پیل شول. د هوانا په هوایي ډګر د کیوبا د خارجه چارو وزیر د ښاغلي اوباما هرکلی وکړ. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نتن نت اوټن په پرونیو پارلماني ټاکنو کې 2.5% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دوه نورو ګوندونو چې د نظربایوف متحدان ګڼل کېږي 0% رایې ګټلې دي، چې د دغې معنی دا هم ده دغه درې واړه ګوندونه به د پخوا غوندې په پارلمان کې خپل استازي ولري. دغه انتخابات د قزاقستان د قومي اسمبلۍ یا مجلس ته 120 سیټونو لپاره وشول. په دغه کې د وټونو اچولو شرح څه باندې 0.5% وه. په قزاقستان کې له 1991 کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته یې خپلواکي اخیستې، غربي هیوادونو او نړیوالو څارونکو هیڅکله هم شوي انتخابات شفاف او آزاد نه دي ګرځولي. د یورپی یونین او ترکی ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې وړې کښتې له ترکی یونان ته ورسېدې. دغه لانجمنه موافقه چې د تیر خالي له نیمې شپې راهیسې عملي کېدل پیل شوي، له مخې هغه کډوال چې د یونان جزیرو ته ځانونه رسوي بیرته ترکی ته استول کېږي. د فرونټکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران بعد یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي، چې له دوی سره به د فرانس او جرمني شاوخوا 600 پولیسو د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي. او بل خبر دا چې د روس په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکو الوتکې ریکارډر یې ترلاسه کړی چې پکې د ثبت شو غږونو حالت تسلی بخش ښودل شوی دی. دغه الوتکه د روس په جنوبي ښار روستوپ اونډان کې پریوتې وه. د روس د ریاستي سیول اویشن ادارې د کمیټې مشر سرګی زایکو تیره ورځ وویل چې د الوتکې د غږونو ثبتولو آلې تر هغې پورې کار کوو چې پر ځمکه ولګېده. د تیر خالي په ورځ په دغه پیښه کې سپاره ټول 2 کسان وژل شول. او اوس هم د موسم حال او کرنسیو به یې د احمدالله نه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 40 پیسې اخستل کیږي او 105 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 110 روپۍ 40 پیسې او 110 روپۍ 90 پیسې، یو پاوند 150 روپۍ او 150 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 55 پیسې او 20 روپۍ 90 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 400 زیات نه زیات 9 په بنو کې به کم نه کم 1500 زیات نه زیات 28 او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي په ټول هیواد کې هرسته بارانونو لزګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د هوا پیژندنې محکمې او چارواکي بیا هیله مند دي چې له نن څخه به د بارانونو لړۍ تم شي.
باران تقریبا تاسو وایي چې ختم شو چې کوم غریبه لګې دي، اته کې نن هم چانس شته چې دواره او باران هم وشي.
تاکل شوی چې هم نن د ګل پر ورځ د پاکستان پارلمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې وشي چې د یو شمېر قوانینو مسودې به ورته د بحث لپاره وړاندې کړل شي. د بنو خار اوسیدونکو شکایت کوي چې د څښلو صفا او به نه لري او دا چې چارواکو د دوی دغه ستونزه له پامه غورځولې. په مومند جنسای کې بیا د تمانزو سیمې خلک د دوی لپاره جوړ شوی د صحت په مرکزونو کې د اسانتیاو د نشټوالي له امله سره ټکوي.
ډاکټر سره په مرش کې رانه شي ګولې او تملاونه شي د زنانو لپاره تکلیف ته د غلارې د ګډو وړې دي.
مشالونه 19 پروګرام هم اوري هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر پختونخوا په اکثر سیمو او همدارس د پاکستان په یو شمېر نور برخو کې لته څو ورځې راهیسې د بارانونو او واورې بریدو لړۍ روانه ده. سلام علي یو د پام وړ شمېر خلکو ته مرګ جوړ لاوخته. د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي تر دې دمه د بارانونو لامل لکتر لګه اتیا کسان مړه او تر سلو زیات نور ټپی شوی دي او همدارس غنو ودانیو ته هم ځان رسیدل دي. په دغه تفصیل په خبره زمنګ خبريال مونږ ته راکوي.
د خیبر پختونخوا د پورتنوي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له تیرو ورځو راهیسې د پرله پسې بارانو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نیټې راهیسې په ملک کې د بارانو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغه ادارې د یکشمې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې والا هم تم شوې نه ده چې د وروستیو شمېرو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې 80 کسان مړه او د 100 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 9 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچنه راغلي چې لږ تر لږه اته کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړي راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مریض تفریح خارکوټي په بیلابیلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او طوفانونه کېږي چې له امله یې د دې هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي او تر 300,000 نور بې کوره کړي وو.
له پیښور زمونږ خبریال وو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د هوا پیژندنې محکمې یو چارواکي مشتاق شاه وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې بارانونو او سیلاونو زور په کمېدو دی. دغه خبره د صوبې په شمالي غرنیو سیمو کې لا هم د واورې ورېدو امکان شته. له مشتاق شاه سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
مونږ ټول صوبه والی نو نور دین کې خو باران تقریبا بس دا شو چې ختم شو او دا د درې ورځې بعد څلور ورځې بعد ښه مزیدار ورځ ښوي نور به وي. خو بیا مونږ خصوصا چترال او افر کالام او کوهستان والی نو هغې کې یا منصری ډیویژن هغه بره چې کوم علاقې دي کاغان ناران یا دا نور منصری نارت چې کوم غرونه دي غریبې علاقې دي هغه والی نو هغې کې نن هم چانس شته چې لږ ځینو کې واره او لږ ځینو کې باران هم وشي. سبا نه به بیا هلته کې یا نن ماسپښین نه به ویدر هلته کلیر شي.
باران د وجې نه کوم په خیبر پښتونخوا کې چې مختلف سیندونه دي په هغې کې د اوبو د سطح څه صورت حال دی؟
د دریابونو سطح لږ اوچته شي او اسپیشلي د کابل ریور او سوات ریور خو هغه به نن خپل ځای ته واپس تلل شروع شي.
په چترال کې تېره ورځ د واورو یو ګډ چې کوم هغه هم راپریوتی و. نو په چترال دغه سیمو کې د واورې یا د بارانونو څه صورت حال دی؟
دا سلسله ختم شي بیا جمعې پورې بیا چترال کې او دې سره کالام سوات او کوهستان بعضې علاقې چې دي یا هزاره ډیویژن کې بعضې علاقې دي هلته بیا دوباره واوره کېدی شي خو دومره ډېر مقدار کې به واوره وي. مارچ اخر کې د 25 تاریخ نه پس بیا یو باران ایکسپیکټډ دی. هغې سره به موسم لږ ښي او اپریل کې هم داسې چانس ښکاري فی الحال چې یو یا دوه بارانونه خیبر پختونخوا د بر علاقو کې وشي نو موسم به هغې سره ښه وي.
په قبایلي سیمو کې څه صورت حال دی؟ آیا هلته هم د باران امکان شته؟
نه دي، دا درې څلور ورځې به هلته موسم صفاوي.
د موسمیاتو محکمې له یو چارواکي مشتاق شاه سره مو زموږ د خبریال احمد الله مرکه اورېده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردن کو ټاکل شوی د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه نن د ګل په مازیګر 5 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې وشي چې ورته به د یو شمېر قوانینو مسودې د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي. په دغه اړه تفصیل بیا هم د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي وايي چې صدر ممنون حسین نن مازیګر 5 بجې د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه رابللې ده چې پکې به و مختلف قانوني بیلونه د منځورۍ لپاره وړاندې کولای شي. سرکاري ټي وي وايي چې د ګډې غونډې ته به په و بیلونو کې 2 له حکومت او 5 د اپوزیشن ګوندونو لخوا پیش کیږي. د منځورۍ لپاره وړاندې کیدونکي د و بیلونو کې قومي ایرلاین پی آی ای لمیټډ کمپنی جوړولو بیل نه علاوه د غیرت په نوم وجنې پر ضد ترمیمي بیل، د جنسي تیری پر ضد ترمیمی بل، د ګیس د غلا د مخنیوي او وصولۍ بل، د نچکاری کمیشن دویم ترمیمی بل، سیول سرونټس او امیګریشن ترمیمی بلونه شامل دي. د ذکر دا چې په ایجنډا کې شامل ځنی بلونه قومي اسمبلی نو منظور کړي، نو ځنې سینټ مسترد کړي وو. خو د قانون تر مخه دا بلونه به اوس د سینټ او قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې منظورولی شي. یاد دې وي چې د پی آی اے ملازمینو د یاد ادارې د نچکارۍ د فیصلې پر ضد د جنوري میاشت دنا په احتجاج لاس پورې کړی وو، او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د تیر میاشت د دویمې نیټې نه ملکي او غیر ملکي پروازونه د څه وخت لپاره ودرولي وو. دا دې هم یادوي چې د تیرې میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آی اے ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او ځنې جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا، او لنډو سپو دولس زرا یو سلو دیرش، دیارلس زرا پنځه سوه اتیا، اوولس زرا اته سوه اتیا، او پنځلس زرا اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
اردوونکو، د بنو خار اوسیدونکو وایي د څښلو لپاره پاکې او صفا اوبه ډیره په ګرانه پیدا کوي. دوی د ټیوبلونو له خراب حالته او د بجلی د نشتوالي له امله سر ټکوي. وایي چې ورځنی ژوند یې له کړاوونو ډک دی. د بنو میونسپل کارپوریشن چارواکي بیا د خار د اوسیدونکو لپاره د څښلو د صفا اوبو د نشتوالي ستونزې په اړه بې خبري ښیي. د عمر دراز وزیر رپورټ پرې اورو.
د بنو خار اوسیدونکي وایي خار کې لکونو خلک د ټیوبلونو نه د سکلو او نورو ضرورتونو لپاره اوبه پوره کوي چې بند پراته دي او د سخت مشکل سره یې مخ کړي. عثمان خان وایي بنو ټاون کمیټي لکونو فنډ اخلي او دوی باقاعده د اوبو بیلونه هم ورکوي، خو بیا هم یو ساس کې اوبه نه موندوي.
نن په بانشه په یو یوټیوب ویل باندې اوتوت اپریټرون دي، حالانکه دې ډیوټي نه کوي. په ویلینا غوس مې دې د میونسپل کمیټي د کړې او احتساب دا وکړو کا صوبای حکومت دې نو تو سهلی نو د عوام دې پر ډېر بهتر خبره ده چې کیم یې به مشتار سیز دا بدبودار او جرم کشای بدی.
عمر علی وای یو بل کور دروازې ټکوي چې د سکلو اوبه پیدا کړي، خو هر یو کس اوبه لپاره پریشان دی.
بنشته یو بل غلې چې کوم دخل وی بل ګورین چې کوم د پکورې نقشې نشته د جو پلوټې شې شو ریوي به ولا کس خو مخال کې تکلیف سره مخ مخته او مې ربنې د ورشي مثال دغه سره رښتا مرشي دا اخره سیستم بحال شي.
د بنو خار یو ټیوب ویل اپریټر جان زیب خان وای د دوی کار د ټیوبلونو چلاول دی، خو افسران یې د ټیوبلونو خرابوالي ته هیڅ توجه نه کړي او خاریان د دوی په سر ناست وی.
مکمل جی دای صوب د چاوال دی بلو بوسی وستړې چار کای زکه دا شای خرف شو دا و دې تمیر در خسینه ور کای امیر احمد زیریا او تو خستلا ټکه دور ته چې دی وې چې سویر شاه وې سر سی جو سه بوتو یې یک سن سه بوتو یې لیا ټی مو سه بوتو یې مو چار جی داغه دو چې ستې مو ته چار وشي بجلی مې جی ټیک شي بز پاستا مشین لگاو دا وای مشکلات پاستا حل کړي ایسا موجود یم ایس پی او تر
په دې اړه موچکلا د بنو ټاون کمیټي ایکس سی این ایس ڈی او او سپروایزر ټول افسرانو سره تماس ونیو، نو هر یو افسر خپل ذمہواری په بل اړولو هڅه کوله او دغه مسلې نه ځانونه ناخبره ګڼل. هر افسر په خبرو کې دا هم وویل دوی ته په دې اړه شکایات نه دی رسیدلی او اوس به د مشکل هوارولو بندوبست وکړي. خو خاریان وای روزانه دوی بنو ټاون کمیټی ته شکایتونه وړي چې ورته په خار کې د سکلو صفا او بنه ملاویږي. پایپونه په ګاندانالو کې تیرې دو په وجه ورته ګاندا او برازي، لہذا دولتي اعلی چارواکو نه د دغه مشکل هوارولو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو د ممندو د تمانزو سیمې اوسیدونکي د دوی لپاره په جوړو شویو دوه کمیونټي هلت سنټرونو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي د صحت دغو مرکزونو ته ډاکټران ډیوټۍ ته نه ورځي، ښځینه ډاکټر پکې له سره شته دی نه، او داسې د ناروغانو لپاره دوایانې هم ورته یعنی دغه مرکز ته نه ورلیږل کیږي. په ممندو کې د صحت محکمې چارواکي مني چې په سیمه کې د 150 ډاکټرانو کمی دی. شانواز ترکزی رپورٹ راکوی.
د محمد ایجنسی په تمانزو سیمه کې د دوه وړو روغتونونو شتون باوجود ولسوای د هغوی د مریض خېګړه پکې نه کیږي، ډاکټران ناراضي، روغتونونو کې دوایان نه وي، او بل دا چې دغه سیمه پسمانده ده، ولسی مزدور کار دي، نو نشي کولای چې ګنې پیښور یا کوم بل ځای ته د علاجونو لپاره لاړ شي.
ما ایسول نه دي ډاکټر سره په مېش کې رانه شي، ګولې او ته ملاو نه شي، دوی اوس بوتل ته ملاو نه شي، د زنانو اوره په تکلیف ته نه دي، زنانو ته مریض شي، د حالات د غلارې دي، ګډې وړې دي.
کابل خان هم دغه سیمه اوسېدو که ده هغه وای چې روغتونونو کې ورته کوم سہولت نشته، نو مجبور دي چې د اتای یا غیر مستند ډاکټرانو نه علاج وکړي.
نور دغه ډاکټران دي چې کومه خاري ازري به لیکي وای چې یو کو دوی چې کومه یو غیر څو کې سترګو نه وي اکثر دان به کیږي چې دوی چې تر ازي او څه څه پر ختم شو کی وای دغه غلې او ستې چې څنګه هم د خدای له حکم دی خدای باندې خو غریب کړي ته پر څوک نه ګوري او نو څوک دغه کوي چې کومه مشکل ده چې نه په دې باندې راورشته دي.
اختیار خان تمنځ وای چې په دغه سیمه کې که د صحت کومه سرګرمي په تیزی سره کول شي، نو هغه د پولیو ده. نور د صحت د محکمې لخوا د هغوی سیمې ته هیڅ پام نه دی شوی.
په تمنځو کې دوه سیسي دي خو حکومت ته هغه ځای نه لري کوم چې په نور حکومت کې به شي یم سیسي نه رسي. دا ډاکټر خو سره شته نه په یو سیسي کې، مو البته میډیکل ټیکنیشن پکې دی، هغه مو د خپل مرضي ډیوټي کوي، د سټیشن د ګنچار روزانه د سپانرزي او د کاپرو پیډي کوي.
ولیبل خود صحت محکمه محمد ایجنسی وای چې لرو پرتو سیمو ته د حکومت لخوا لوی ډاکټران نه دي مقرر شوی، او په محمد ایجنسی کې د 150 نه زیاتو ډاکټرانو کمی هم دی. دوی وای چې د ډاکټرانو د کمی د پوره کولو لپاره هغوی فاټا سیکرټریټ ته ویلي هم دي، خو لا هم نه ده معلومه چې ګنې دغه کمی به کله پوره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی اوسیدونکي شکایت کوي چې په سرکاري روغتونونو کې اسانتیاوې نه لري، او په خبره چې په سیمه کې وبایي ناروغۍ هم خپرې شوې دي. دوی زیاتوي د درملنې هغه اسانتیاوې چې د پېښور په سرکاري روغتونونو کې خلکو ته ترلاسه دي، دوی ته هم باید ورکړل شي. له سیمې د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په سیمه کې د سرکاري روغتونونو حالت ښه نه دی، او دلته وبایي ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې یو تن شاکر پردی مشال ریډیو ته وایي چې د ایجنسی په مرکزی روغتون کې هم ډېرې نیمګړتیاوې دي، او باید خلکو لپاره د پېښور د روغتونونو په څیر سهولتونه ورکړی شي.
هیډکوارټر کې دا مشکلات دي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی، نه پکې ایکسرې مشین صحیح خراب دی، او په کور دی چې په هسپتال کې ډاکټران زیات شي. لکه څرنګه سہولت چې په پېښور هسپتالو کې په کور دی چې مونږ کبایلو ته داسې سہولت ملو شي، ځکه چې مونږ ټیسټونه چې دي پرایویټ ټیسټونه کو، په کور دی چې سرکاري خېلی بوټرې مونږ ته ولګیږي، په کور دی چې ډاکټران راشي رالا، ځکه چې په پېښور کې یو قسم سہولت په هسپتالونو کې او په کبایلو کې بل قسم دی. نو مونږ اپیل کوو چې مونږ ته هم د پاکستانیانو په نظر باندې وګوري، هغه سہولتونه مونږ لا راګي چې کوم سہولتونه په پېښور کې دي.
او د جمرود یو تن مشر احمد شاه کو کی خیل وای چې دلته د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده، او باید د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړی شي.
دواړه قسمه ملیریا هم شته، ډیره هم ده. ملیریا باره کې دا به کار دي چې سپری وشي، کور په کور سپری وشي، او سره مچردانې تقسیم شي په خلکو باندې چې دا یې تدابیر دي د خلاصي. دویمه خبره ده چې د کم د ملیریا دوایي چې دا په کلو کې تقسیم کیږي، راګولې چې خلک یې خوري چې ملیریا راتلو ته سره ضرورت پاتې نشي. پرشان داسې چې ملیریا داسې بیماری چې بس د وینه وچیر کې مخسره.
او د خیبر ایجنسی یو بل مشر ملک اشرف اپریدی وای چې روغتونونو لپاره روپۍ منظوریږي، خو بیا په خلکو نه خرچ کیږي.
او بالکل غټ غټ پنڈونه ورته رسی خو اسپتال کې هیڅ پته نه لګیږي. ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته. کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپتال چیکن د پاره نو هر قسم دوایی په ایمرجنسی کې موجود ای او چې لاړ شي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پاک هیڅ هم نه وي او بیمارانو ته پکې تکلیف وي. او نو دغه پاره پکار دی چې ایکسرا مشین دراشي نوی مشین دراشي ټیسټونو پاره د لیبارټری صحیح شي او پاره د جدید مشینری راشي.
د روغتونونو د حالت او د وبایي ناروغیو د مخنیوي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وکړه نو دوی وویل
مطلب اگر اصل میڈیسن تیرا پورے تیرا بازار پورے کم سے کم اسپتال نزی ڈنڈی کوتل پورے فیسلٹیز میڈیسن فیسلٹی کا پورا صحیح ورک ہوتا اس سے ہم ریسورسز کم اگر مطلب ٹول ہاسپٹل ترسی کی پیشنٹ ترسی کی یار ملیریا کو مونگ مطلب وہ مونگ پتا کہ بیڈ نیٹس ورک ہو الٹا ٹیسٹوں نے کی گی دوائیں نہیں ورک ہو خاص کر کم کی ملیریا ڈیرا تھا ٹیسٹوں نے ڈیرا تھی تو مونگ ایپ مطابق ورک ہو ویلا جاگا
د خیبر ایجنس خلق وای چې باید په دې سیمه کې دی د صحت ستونزې ته پام وکړی شي او د روغتونونو د حالت ښه کولو لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنس.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی. بېخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جلال آباد ښاروالۍ یا میونسپل کارپوریشن چارواکي وایي سږ کال د دغه ادارې په آمدن کې 50% زیاتوالی راغلی دی. دا چې دوی په پلان کې لري د 1415 لمریز کال په دوران کې به د آمدنۍ دغه کچه دوه برابره لوړه کړي. له جلال آباده د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد پرې رپورټ راکوي.
د جلال آباد ښاروالۍ چارواکي وایي چې سکل د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په عوایدو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د جلال آباد ښاروال امید الله افغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ د تیر کال عواید مجموعاً 244 میلیونه افغانۍ وو. درې نوي کال 202 میلیونه وو. سکل مونږ 500 میلیونه افغانۍ پیشبیني ورکړې ده. په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو په مدیریت
دا چې د 1415 لمریز کال په اوږدو کې به د جلال آباد ښاروالۍ کومې ارزښتناکې پروژې پیل او سر ته ورسوي دا پوښتنه امید الله افغان دارنګ ځوابوي.
سږ کال چې موږ غټې پروژې په نظر کې نیولې دي فارمډې نه دوهم پل جوړ شوی دا دوهم سړک تر انګورباغه پورې دا باید موږ په پلان کې لرو چې په اساسي شکل ورغول شي. په ښار منځ کې 5 کیلومتره سړکونو قریزي ده قرارداد نهایي شوی هم دی مرکز ته بودیجې ته منتظر ده چې بودیجه منظور شي. زموږ 6 کیلومتره کانکریټي سړکونه دي د ډورونټې نه تر د سړکې پورې غواړو دغه سړک ډبل کړو تر څو ښار ته راننوتې ټولې لارې ډبل لارې شي.
که یو لور ته د جلال آباد ښاروال امید الله افغان د انګورباغ د دویم سړک د پخېدو خبره کوي نو بل لور ته د دغه سړک او د بیسودو پل د دویم سړک په حدوداتو کې پخې ودانۍ مارکیټونه او دوکانونه په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. دا چې د جلال آباد ښاروالۍ به په دې وتوانېږي چې قبضه شوی سړک د ترافیکو پر مخ خلاص کړي په دې اړه امید الله افغان وایي
دولتي پلان په تطبیق کې چې هر څه موانع مخې ته راځي هغه باید دوران شي که شخصي ځمکې استملاک شي. او دې خواته موږ پلان لرو دغه جاده باندې چې دا جاده پیسودو پل سره شخصي ځمکې کوي نو دولت یې باید استملاک شي. او دا منم سرغړونې ډېرې زیاتې په 1.5 کلو کې شوي دي. موږ لګې مرحله په مرحله باندې دې ته د حل لارې پیدا کړو.
د انګورباغ دویم سرک چې د اډې د فارم دویم پل سره به وصلېږي د تیرو اتو کلونو راهیسې خلکو حدودات په یوه او بله پلمه نیولي چې له امله یې د دغه سرک پروژه نه ده تکمیل شوې. خو د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان وایي چې د 1915 لمریز کال د لومړیتوبونو څخه د انګورباغ دویم سرک د اډې د پارم له پل سره وصل کول هم دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د فرخندی اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د روانو بارانونو له وجې تر اوسه 80 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. ان ډي ام اي وایي په فاټا کې 9، بلوچستان کې 19، کشمیر کې 12، خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژل شوي دي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پارلماني کمیټې غونډه نن د ګل پورس په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي. د پارلمان ګډه غونډه به نن مازیګر 5 بجې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي چې پکې به 2 بلونه د منظورۍ لپاره وړاندې کول شي. د افغانستان د بدخشان مرستیال والی وای ګل محمد بیدار وای د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر زر پیل شي. محمد بیدار وای د غدوانو ولسوالۍ تر اوسه د وسوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جروم ولسوالۍ هم سکوت وکړي. د امریکا ولسمشر براک اوباما کیوبا ته د خپل تاریخي دورې په پیل کې هوا نه رسیدلې ده. په تیرو 8 کلونو کې د امریکا د ولسمشر کیوبا ته دا لومړی سفر دی. په کازاخستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نت اوتن په پرونیو انتخاباتو کې تر 2.8% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دوه نورو ګوندونو چې د نظربایوف متحدان ګڼل کیږي 1% رایې وړې دي. د روس په جنوب کې پلټون کې وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکي الوتکې ریکارډر یې ترلاسه کړی چې پکې د ثبت شوو غږونو حالت تسلی بخش ښودل شوی. دغه الوتکه د تیر خالي په ورځ د روس په جنوبي ښار روستوف اونډان کې پرېوتې وه او د یورپي یونین او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د شوې موافقې د عمل کېدو سره پرون هم له کډوالو ډکې وړې کشتۍ له ترکیې یونان ته رسېدلې دي.
لړن خبرونه مو د فرخندې صد نو اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننایو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر ناور.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل اداري کې وای د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ملک په تک باندې کيو په لو مخالف ډلې احتجاجونه کوي او ځینې خو د لړکی ریلې هم مستلې دي. نو بل په لو ځینې حکومتي غړو هم د پرویز مشرف په تک باندې سخ خپګان ښکار کړی دی او د لړکی ل خپل تحفظاتو وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړي. د اداري په وینا چې له دې صورتحال داسې ښکاري چې د نوموړي د تک وروسته یوې نوې معاملې سر راپورته کړي خو موږ له دې لړکی قانون ته قتل پکار وی چې آیا په قانون کې د دې معاملې په حق لا سلیک دي چې دا غلط شوی او کنه دا تک د عین او قانون مطابق شوی دی. دریا اخر کې وای د دې سربېره د پرویز مشرف په تک باندې ځینې د مشرف ملګرو ویلي دي چې د حکومت او پرویز مشرف ترمنځ ډیل شوی دی. په کومه چې په پاکستان کې یو نوی باد شروع شوی باید چې حکومت د دې سپیناوي وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداري کې په کرکټ باندې لیک کړی دی او وایي د کرکټ په شل اوریز نړیوالو مقابلو کې پاکستان د هندوستان نه ماتې وخوړه د کومې له کبله چې د کرکټ مینوالو زړه مات شو. د ادارې په وینا کې دی ماتې لا هر نامه ورکړی شي خو حقیقت داري چې د پاکستان کرکټ ډلې د منتخب کېدو نه واخله تر د ټریننګ او د دې په حق لا خوشبيني ټولې په خاورو کې کړې شوې. د کومې وروسته چې هیڅ بل چاره په نظر ناراضي سیوا د دې نه چې د کامی کرکټ لوبډلې بیا د سر جاج واغستې شي. ادارې وړاندې کې په تیرو وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې په سیاسي بنیادونو باندې لوبغاړي اغستل شوي او کوم چې اهل لوبغاړي دي هغوی ته موقع نه دي ورکړی شوي. نو ځکه د پاکستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دی. دریا اخري کې وایي یو طرف ته حکومت او کرکټ بورډ لا د کرکټ لوبډلې غوره جوړولو لپاره د اقداماتو کولو ضرورت دی نو بل په لوبغاړو لبه هم په خپل د ذمہواري احساس کول وی او په موجوده صورتحال کې ورلا د سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي چې د هندوستان پر ضد هر اهم میچ کې دوی له ماتې سره مخ کیږي. پای چیرته ان کې پاتې میچونو کې لوب ډل خپل خکر کردګي وخایي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د ژمي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه ډېر اغیزمن شوي او د غنمو فصل د نورو کلونو پرتله ښه نه دی شوی. بلخوا د هندوستان یوې وپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه د هغه هېواد د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره د شوې مرکې پر بنسټ یوه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم برخې له ګل ایاز اورو.
رویټرز خبر ایجنسی کې کارپوهان وای په پاکستان کې په غیر معمولی توګه د ژمي په موسم کې د بارانونو نشټوالي له وجې فصلونه متاثر شوي چې د وړو کروندګرو ستونزې زیاتې کړې دي. خبر ایجنسی د ځینو کروندګرو په حواله لیکي چې له موسمونو سره ځان بلدولو هڅې کوي خو موسمونه د اعتبار وړ نه دي ځکه نورو خانونو ته د روزګار او نوکریانو لپاره کړه شوې دي. خبر ایجنسی کې کروندګر وای چې د فروری میاشت په منځني موده کې د هیواد په شمال کې واوره شوې وه چې ورسره تمه پیدا شوې وه خو دا بې سوده وه. خبر ایجنسی د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر غلام رسول له قوله لیکي چې په هغه هیواد کې د ژبي بارانونه دوه میاشتې ناوخته شروع شول او د معمول نه 15% کم وو. نوموړی وایي چې د ژمي فصل به 10% کم وي. خبر ایجنسی لیکي د پاکستان په دریو کې یو برخه فصل په بارانني وو تکیه کوي. په دغه سیمو کې کروندګر غنمو، شړشمو، جوارو او د دالونو فصلونو او زیاتره سبزیانی کری. خبر ایجنسی لیکي چې پاکستان د غنمو فصل د اکتوبر او دسمبر میاشتې کری او په مارچ میاشت کې ریبي خو دا وار په دې کې کمی راغلی دی. بلخوا د هند دی وایر و پاڼه لیکي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو کې له ګډون نه انکار کړی وو. د دې له وجې د څلور اړخیزې همکارۍ ګروپ چې پکې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا شامل دي هغه تګلاره هم خطر سره مخامخ شوه چې د سولې خبرو اترو لپاره یې جوړه کړې وه. دی وایر ویبپاڼې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د وفد مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې ځینې اړخونو را برسېره کېدو ضرورت دی. لومړی دا چې یوه پروسه شروع کړه او دا مهمه ده چې دا پروسه دوام ولري. د حکمت کرزی په خبره له دریو هیوادونو سره د همکارۍ ګروپ جوړ کړي او یوه نقشلار یې جوړه کړې ده. نوموړي وایي هغه نقشلار ډېره سرګند ده چې له خبرو اترو نه انکار په صورت کې څه کول پکار دي. حکمت کرزی وایي د پاکستان د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز او بارنو چارو سکتر اعزاز چودھری سره په دې رسټو کې ملاقات کړي او هیله مند ده پروسه به پر مخ لاړ شي. د ویپانی د دې پوښتنې په جواب کې چې د رپورټونو تر مخه د طالبانو مشر ملا اختر منصور او ملا رسول له خبرو نه انکار کړي. حکمت کرزی ویل چې د دوی ټول توجه په ملا اختر منصور ده ځکه چې یو ځل له دوی سره خبرې پیل شي نو بیا نورو ډلو سره خبرې کولی شو. نوموړي زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلې له سولې عالي شورا سره خبرې پیل کړې دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
په کازاخستان کې د ترسره شو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. دوه نور حکومت پلوه ګوندونو هم د دې هیواد یو سل او کسیزه پارلمان ته لار پیدا کړې. د ازادۍ ریډیو خبریالانو ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او یو کس هم څو واره رایې ورکړې دي. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې دوه تیارې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رای ورکونکو شمیر په سلو کې نږدې واوي او په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیځ هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د څو واره رایې ورکولو، د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هیواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند پارلمان د یو سلو و کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور وطن سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي، د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې اووه رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. دریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریځ نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1999 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللي، تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمېنه استانا کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تګ کې د بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې، کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د دوشنبه په ورځ د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو با صلاحیته استادو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. بلخوا د چارو پوهان پر دې باور دي چې که د حزب اسلامي څو ټوټو شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان رواني امنیتي ستونزې به یو څه کمې شي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمې او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغوی سره به چې ناسته درلوده، کوم یو بهانه جوی له دواړو خوانه نسته، کوم یو امتیاز طلبي له دواړو خوانه نسته. زه داسې اټکل کوم انشاءالله په 2-3 ورځ په راتلونکي ورځو کې په یو ښه توګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالی سوله او د حزب اسلامي ګوند سره انشاءالله راځي.
تیره اونۍ د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز با صلاحیت پلاوی کابل ته راغی او له پنجشنبه راهیسې د سولې عالي شورا له غړیو سره د سولې په خبرو بوخت دی. د سولې عالي شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي، د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم دغه مطرح لور یو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو ویشل شوی دی.
د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د دینیش انرسپانی ولیکنه وای په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب نومي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي. په هم په قبایلی سیمو او همداراز په خیبر پختونخوا کې د نامنې پیښې لا هم دوام لري. د دې لیکنې مهمې برخې د منور شان اور
دی نیشن ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاکستانی پوځ د کور کمانډرانو په مهمه غونډه کې په ضرب عزب عملیاتو د تسلۍ څرګندونه وشوه، خو یوه ورځ پس په پېښور کې په بس کې بمی چاودنې 18 کسان ووژل او یو شمېر یې ژوبل کړل. دا په داسې حال کې ده چې پوځ وایي ترهګرو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ هم روانه ده. ورځپاڼه لیکي چې د هدفي وجنو د خلکو د تختونو او نورو وړو ترهګرو بریدونو نه علاوه هم په روان کال کې یو شمیر لوی ترهګری پیښې رامنځته شوي چې پکې د کارخانو مارکیټ، باچا خان پوهنتون او شبقدر کچرو بریدونه د یادونې وړ دي. دا راز په افغانستان کې هم د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي او په نتیجه کې یې زیاتره پښتانه دا سوال راپورته کوي چې یوازې د دوی په سیمو کې ترهګری ولې روانه ده، آیا دا د پښتنو خلاف د کوم سازش برخه ده او کسنګه؟ ورځپاڼه لیکي چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف حکومت په دې صوبه کې د رینجر ځواکونو پر ځای کولو فیصله کړې ده. دا فیصله یوې خواته په پولیس د عدم اعتماد څرګندونه کوي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډېر قرباني ورکړې دي، او بلې خواته ضرب عزب عملیات هم د پښتنې لاندې راولي چې ګنې د قبایلي سیمونه یې بدامنۍ خیبر پښتونخوا ته خوره کړه. هلته د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي په لکونو قبایلي خلک هم د مایوسۍ ښکار دي او دا نظر لري چې حکومت دوی له پامه غورځولي دي. د خبرې د پښتنو په فکر کې په عمومي توګه ډېر بدلون راوستی دی. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې به بدامنۍ هله ختمیږي چې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو خلاف یو شان تګلاره جوړ شي، یعنی په پاکستان کې وسلوالو ته بد ویل او په افغانستان کې وسلوالو ته ښه ویل هغه ستونزه ده چې له وجې یې د بدامنۍ ختمون امکان نه لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په دې ورستیو کې منلي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې شته، نو که په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترلاسه کول جایز ومنل شي نو په پاکستان کې به طالبان څنګه واکمنۍ ته د رسیدلو نه منې کړی شي.
د منورشاه رپورت مرودو اوسوریدونکو مشالونه ونیس پروګرام تاسو ته ورو چې دا خبرونه زموږ همکار شاهین بونیرې جوړوي او په دغه خبرونه پسې بیا یو سندره هم تاسو ته ورو
ستړمشه اوریدونکو شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه مشالونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د نوموړي خدای خدمتگار او د ازادۍ تحریک د مبارز قاضي عطا الله خان په اړه باندې معلومات درکو. خدای خدمتگار قاضي عطا الله خان په کال 1395 کې په خور سره نږدې ارباب لنډه کلی کې د قاضي نصر الله خان په کور کې زیږیدل و. د هغه پلار یو مذهبي عالم او استاد و. قاضي صاحب خپل لومړنۍ زده کړې د کلی په مدرسه او بیا د پېښور د مشن های سکول نه وکړې. د دغې وروسته یې د هند په لویه تعلیمي درسګاه علیګړه کې داخله واخیسته او د هغه ځای د قانون ډیګري ترلاسه کړه. هغه په 1913 کې وطن ته راستون شو او د ولسی خدمتونو سره سره یې وکالت هم مخ په وړاندې بوتلو. په 1923 کې د پلانګو دیو خان د لور سره یې واده وکړو. په پېښور کې یو څو کاله وکالت وکړو. په کال 1925 کې مردان ته منتقل شو. هم دغه وختو چې د عدم تشدد ستر لارښود باچا خان د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو او برتانوي راج نه د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې وې. په کال 1919 کې هغه د باچا خان په مشرۍ راجوړه شوې یو غونډه کې ګډون وکړ او د خپل ولس د حقونو لپاره قامي مبارزې ته ملا وتړله. د قاضي عطا الله خان د مبارزې د وړومبي ورځو پاړه د عبدالولي خان پوهنتون استاد او سړنکار سهیل خان وای.
کله چې انجمن اصلاح الافاق نه بنیاد کې خودي شو په 1 اپریل کال 1923 کې، نو د دې چې کوم لومبني اجلاس کیږي نو په هغه اجلاس کې د قاضي عطا الله صاحب نوم هم شته او د هغې تصویر هم شته چې هغوی په دې لومبني اجلاس کې کوم ګروپ فوټو وستري په هغې کې قاضي عطا الله صاحب شته. د انجمن او د خدای خدمتګارې هغه بانیانو کې د باچا خان سره چې د لومبنې ورځې نه شامل وو. هر کال چې کله د انجمن اجلاس شوی دی، د انجمن لومبه اجلاس د کال 1922 نه شروع شوی دی، نو دی د پیښور نه د یو جلوس په شکل کې تللی دی د انجمن د ممبرانو سره، او په سالانه جلسه کې شرکت کړی دی کوم چې د اپریل په میاشت کې په اوتمانزو کې په آزاد سکول کې کېده. د ده په کریډیټ باندې دا خبره هم شامله ده چې کله آزاد سکولونه پرانستېدل شروع شو، نو په پیښور کې چې کوم سکولونه 15 هغه 15 سکولونو کې نه صرف د ده رولو په جوړېدو کې، بلکې د هغې فنډنګ به دی کولو، یعنی دی به هغه وسایل پیدا کولو د خپل مخه چې د دې سکولونو 15 واړو سکولونو په پیښور کې چې کوم سکولونو د هغې د استادانو تنخواه او د هغې نور ضروریات دا د دې په ذمو دا به دوی پوره کول.
قاضی صاحب د باچا خان ډیر نږدې او باوري ملګری وو. د خپلې مبارزې په لاره کې د فرنګیانو ظلم زور ډیر پرون تندی وزغامه. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې هم د قاضی صاحب د صلاحیتونو او پښتنو لپاره د هغه د قربانو ذکر کړی دی. قاضی عطا الله خان د خدای خدمتګار تحریک په مخکښو مشرانو کې وو. دغه تحریک په وده او د دې پیغام پښتنو ته پر رسولو کې یو نه هیریدونکی کردار لوبولی دی. په کال 1913 کې هغه برطانوي حکومت د 15 کارو لپاره په بند محکوم کړ. په کال 1918 کې چې کله کانګرس انتخابات وګټل، قاضی عطا الله د قانون ساز اسمبلی غړی غوره شو. بیا د ډاکټر خان صاحب په حکومت کې د تعلیم وزیر وټاکل شو. داغه د وزارت په موده کې د صوبې لپاره وړومبی تعلیمی پالیسی اعلان شوه. د خپل اولس لپاره د قاضی صاحب د تعلیمی خدماتو په اړه یو ځل بیا د سړنکار سهیل خان نه اورو.
د دې په وزیري تعلیمي په دور کې چې کم دي، نو دوی چې کم کم کارنامې کړي دي، هغه کې زه صرف تاسو ته درې کارنامې ښیم. دا خبره چې دا نو د کال 1918 نه شروع شوې وه، په 9 ستمبر کال 1918 پورې دا دوه کاله تقریبا دا حکومت وو. پښتو ایز میډیم آف انسټرکشن دوی چې دي نو دا د صوبایي اسمبلی نه په یو قرارداد په ذریعه باندې دا پاس کړه، او هغه بیا په یو آرډر باندې هغه امپلیمنت شوه. هغه وخت کې سکولونه چونه دا ډیسټریکټ بورډ سکول وو، نو په هغه ټولو سکولونو کې چې دین پښتو لازمی شوه تر د 15 پورې، نو یو داد بي کارنامه کړو. دا د کال 1918 خبره ده. دویم نمبر خبره دي دا وه چې په دغه زمانه کې دوه قسمه سکولونه وو، یو ته به وي انګلو ورنیکولر سکول او یو ته به وي ورنیکولر سکول. ورنیکولر سکول چې وو، نو په هغې کې به انګریزي ژبه نه خیدل کېده، او په انګلو کې به انګریزي ژبه خیدل کېدله. نو دوی د اسمبلی په فلور دا خبره اوچته کړه چې دا خو یو ډسکریمینیشن دی، دا خو یو داسې امتیازي سلوک دی چې د کلیوالو علاقو کې ټول سکولونه ورنیکولر دي او چې لږ ښه دي نو هغه انګلو دي. نو دوی یو آرډر وویسته د هغه ټول سکولونه چې څونه وو ورنیکولر وو، هغه ټول انګلو ورنیکولر ته. نو دا ډیر لوی انقلابي قدم ځکه وو چې دې لپاره یو ډیر لوی انفراسټرکچر ځکه پکارو چې دې لپاره خو د انګریزي استادان هم پکارو. نو دوی په هغه زمانه کې یو نیم سل استادان انګریزي برتی کړل. دوی هم په دغه زمانه کې د پښتنو تاریخ کم چې مستند تاریخ دی اوس هم هغه پبلش دی، شایع دی، هغه د پښتنو تاریخ دوی لیکل شروع کړل.
کله چې پاکستان جوړ شو، نو د مسلم لیگ حکومت باچا خان، قاضی عطا الله خان او د خدای خدمتګار تحریک نور مشران اونیول او جیل ته واچول او د هغوی جایدادونه یې ضبط کړل. قاضی صاحب لومبه ډیر اسماعیل خان او بیا د حیدرآباد جیلونو ته ولیږل شو. د قید په موده کې قاضی صاحب خپل مطالعې له دوام ورکړ او په څلورو جلدونو کې د پښتنو تاریخ ولیکه. په جیل کې د قاضی صاحب صحت خراب شو او هغه علاج ته اړتیا لرله. خو د قیوم خان په مشرۍ دغه وخت حکومت د دارو درملو لپاره د هغه ټول خواستونه رد کړل. د بلوچستان په مچ جیل کې هغه د ولی خان، عبدالعزیز خان، ارباب عبدالغفور خان او امیر محمد خان سره یو ځای بندي وو. د هغه طبي وضع چې ډیره خرابه شوه، نو د لاهور میو روغتون ته یوړل شو. د هغه وخت ځینې مشران وایي چې قاضي صاحب لا په جیل کې زهر ورکړل شوی وو. په دغه اړه نور تفصیل د سواد د یو مخکښ ملت پاله مشر مختار یوسفزی نه اورو.
خو خدای خدمتګار تحریک کې قاضی صاحب فکر دا و چې پښتانه د یو خپل خپلواک پښتونستان لپاره ایجاد وکړي. په دې سلسله کې د سر ازادي بنو منظورېدل، په دې کې د قاضی صاحب ډېر سر رول دی. بیا له هغې پس چې کله زلمي پښتون کما غونډه وکړه په سردریاب کې. په غونډه کې قاضی صاحب هم موجود وو. نو قاضی صاحب په دا ټوله مبارزه کې پرله پسې په جیلونو کې وو، په ډېرو سختو ستونزو کې وو. بیا چې پاکستان جوړ شو نو خانه مشران سره قاضی صاحب جیل ته لاړ شو. په 1943 کې قاضی صاحب ډېر زیات قسم دی وربړول شو، او وجه دا وه چې دې سړي پښتونستان غوښتو. د ده فکر د یو آزاد او خپلواک پښتونستان جوړول وو، او د ډېرو مشرانو د وینا تر مخه قاضی صاحب نه په جیل کې زهر ورکړل شو، او په زهرو یو قسم ته دی په شهادت ورسېدو.
سرنکار سہیل خان دا خبر منی چې قاضی عطا الله خان باندې په جیلونو کې ډېر زور زیاتې شوی وو. خدا نه منی چې ګنی هغه ته زهر ورکړل شوی وو. نوموړی زیاتوي،
ته داسې یو بیماری ولګېدا چې هغه بیماری دی بالکل په شپږ میاشتو کې ودوړاو. نو ما چې کله خپل پی ایچ ڈی تحقیقي مقاله کوله، نو ما چې د خلکو نه تپوسونه کولو یاد داسې سرډی راغ مشران داغې نه، نو ما ته یو داسې سورس یو دا خبره وکړه چې دی یو باغ ته تلو، او په هغه باغ کې چې کوم دی نو دی الوچې چې دی نو هغه روشو کولې وی خوړې، خو په هغه باغ باندې چې دی نو د دې دارو سپرې شوی وه، چنجو منجو د دارو سپرې شوی وه. نو دی نه خبر و، لا علم و، او هغه الوچې چې دوی خوړې نو هغې نه پس دوی ته وي دا بیماري ولګېده، او بالکل دی د کټ کو د هغې نه پس چې دی نو د دې وفات شو. نو دا غالبا کال 1945 کې د دې وفات شوی دی، اور قدرتی مرگ باندې شوی دی چاوت جلی نو جی.
خبریال شورش کشمیری د قاضی صاحب د ژوند د اخري شیبو پاړه لیکلی دی چې قاضی صاحب ورته ویلی وو چې په خپل خراب صحت خپه نه دی. د خپګان خبره دادا چې نور د خپل اولس خدمت نشي کولی، او بل دا چې هغه د خپل خلکو د حقونو لپاره کوم مبارزه پیل کړې وه هغه به په نیمه کې پاتې شي. اوریدونکو هم دغه سره زمونږ د خپرونې وخت پای ته رسی. را روانه ونی به د خدای خدمتگار تحریک د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.
ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پختنو داس خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ کو مشتا ساسو دا سوچ ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا مور ساتے پل حیا لکد خور ساتے دفو اخلاق نمونے شیرو دل پہر کے لکی ارور ساتے د نفرت نو ناسن جوڑے گی ددی جنگ نو ناسن جوڑے گی انسانیت سڑی تو بزد گئی ددی ظلم نو ناسن جوڑے گی دیو بلوی زار ولی پاتی د منی لے زار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا او باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی 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 ژوند بنیاد پکار دے لگی اتفاق و اتحاد پکار دے وا کابل کوٹ دے چوک نہ بیلوی ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے دفندو مین دو نہ دعا واخلے دا تیاری ختم کی رانا واخلے دردان جوڑ کے خدائی خدمت کر پخ پل خاور دجون سا واخلے دشمن پمل دکی سار ولی دا غلامانو خدمت کر